سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر اتلور بجې شوې خبري خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهمه ورستي مطالب راټول کړې دي. هله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د بشري وضعیت او روان بحران په تړاو اندیښنه وښودل شوه. د دغه سازمان مرستیال امینی محمد ویل ملګري ملتونه په افغانستان کې د ښځو او بشرپالو خلکو په وړاندې تاوتریخوالی چې پکې صحرایي وژنې خپل سری نیول زندان او زورول شامل دي په ښکاره غندي. هغه ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتونو سازمان له واکمنو چارواکو سره خبرې کوي څو له جنسیتي، مذهبي او قومي تبعیض پرته د ټولو افغانانو بشري حقونه خندې کړې. د متحده عربی اماراتو چارواکو ویلي د افغانو نجونو پر وړاندې د ښوونځیو تړل دوی ته د منلو وړ نه دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي لانا زکی نصیبه د امنیت شورا په عمومي غونډه کې پرون ویل نږدې 300 ورځې کېږي چې په افغانستان کې نجونې متوسطه او لیسو ته نه پرېښودل کېږي. هیڅ اګر و مګر نشته. متحده عربی امارات د اقدام او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼ نور محدودیتونه هیڅ د منلو وړ نه بولی. سفیر لانا زیاته کړه چې له ټولنیز ژوند د افغانو میرمنو او نجونو محرومول دا په ډاګه کوي چې تاوتریخوالی څنګه بړي خپلوي. د متحده عربی اماراتو دوی د لوړ پوړي ډیپلوماټ ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار شي. طالبانو د نړیوالو له فشارونو سره سره د نجونو خوندزي نه دی پریخي، خو ژمنې کړي دي چې د پرانیستلو لپاره یې کار روان دی. د پاکستان د ټاکنو کمیسیون نن د اکتوبر 28مه د دې هیواد په خوانی صدر اعظم عمران خان د 15 کلونو لپاره په انتخاباتو کې د ملکی څوکیو لپاره ل کاندیدیدو منع کړ. د کمیسیون عمران خان تورن کړی چې د واکمنۍ پر مهال د دولتي مشرانو څخه ترلاسه کړي سوغاتونه په غیر قانوني ډول پلورل دي. دغه کمیسیون چارواکو عمران خان په دې هم تورن کړی چې د دې سوغاتونو ل پلورلو څخه ترلاسه شوی پیسې په پټولو د منتخبو حکومتي چارواکو هغه ژمنې ما تکړه چې په تخپلې پانګې پټاګه کړی. د پاکستان حکومتي چارواکي اجازه لري څو له یو ټاکلي ارزښت کم سوغاتونه لزان سره وساتي. خود عمران خان وکیل گوهر خان ویلي چې د انتخاباتو د کمیسیون د پریکړه به د پاکستان په ستر محکمه کې ونګوي. د پاکستان د ټاکنو کمیسیون د خان پاړه د جنایي قضیه د پرانیستلو حکم هم کړی دی. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند له خپلو ملاتړ غوښتي چې د انتخاباتو کمیسیون په دې پریکړه د اعتراضونو لپاره سولیز لاریون وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت خپل وګړو غوښتي چې اوکراین ته د جګړې د شدت او نامنیو د زیاتېدو له امله له سفر څخه ډډه وکړي. دغه وزارت نن په یو اعلامیه کې په اوکراین کې میشتو ایرانیانو څخه غوښتي چې د ځان ژغورلو او خوندیتوب لپاره د هیواد پرېږدي. پر اوکراین د روسیې غیر موجه برید د فبروري په 24مه څخه باندې اته میاشتې وړاندې پیل شو. له هغې راوروسته اوکراینی او روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ او سویل کې د یو بل پر وړاندې په سخته جګړه کې ښکیل دي. روسیه په دې وروستیو کې پر ټول اوکراین او په ځنګړي ډول د دې هیواد پر پلازمینه کیف د توغندیو او بیپلوټ الوتکو بریدونو ته زور ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه د اکتوبر په 6مه وویل چې ایران د روسیې سره په اوکراین کې د بیپلوټ الوتکو په بریدونو کې مرسته کوي. سپینې ماڼۍ ویلي ایرانیان په کریمیا کې شته او له روسیې سره مرسته کوي چې اوکراین ته د ایراني بیپلوټ الوتکو بریدونه ترسره کړي. تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیال سیمه بهوز د امنیت شورا په ناسته کې د افغانستان د خوځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. اغلی بهوس ویل چې د 2022 کال له پیل راهیسې هغه موسسو سره چې د خوځو د حقونو ملاتړ کوي هیڅ مالی مرسته نه ده شوې. موږ د دې موضوع په اړه وړاندې په خبرونه کې درته راپور لرو. کونړ کې د مرګ درې ته ورزو چرته چې په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو ډیر جګړه شوې ده او ډیر تلفات یې درلودل. اوس یې اوسیدونکي په بد وضعیت کې دي.
څنګه باندې کړنګلا کلی دی چې څه ده د بره چلور سره شهیدان ورکړ شوې دي او ډیر بې وزله خلک دي یتیمانان کونډې او مایبن.
اورزګان کې ځوانانو ته د افغان پرمختیايي موسسې لخوا د کار زمينه برابر شوې ده.
د میاشتې یو پلاخ و وزر اته زر وسلوي موږ دونه اړتیا ورته درلوده چې دغه پیسې نه وای چې داسې چې موږ خپل سرایون یا ځمکې ګرو سوي وای.
د اوکراین پر مسایلو به هم تم شو نو ملتیا مو وکړي.
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو ظفر دسیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيالي او دغه سازمان د خزو اجرایی رئیس سیما بهوس د امنیت شورا د خزو سولې او امنیت په اړه په پرانیستي بحث کې ویلي چې په افغانستان کې او یوش مرنور جګړه زپلو هیوادونو کې د خزو سازمانونه د بودیجی له سخت کمښت سره مخامخ دي. اغلی بهوس ویلي چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د خزو د مدني ټولنو وویا سلانه مؤسسو هیڅ تمویل نه دی ترلاسه کړی او نوې پروګرامونه نه لري. جزئیات په خطر پردیس نه وره.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيالي او دغه سازمان د خزو اجرایی رئیس سیما بهوس د پنځشنبه په ورځ ناوخته د امنیت شورا د خزو سولې او امنیت په اړه په پرانیستي بحث کې په افغانستان او یو شمېر نورو جګړه زپلو هیوادونو کې د خزو سازمانونو د بودیجی له سخت کمښت نه اندېښنه وښوده. اغلی بهوس ویلي چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د خزو د مدني ټولنو واوی سلنه موسسو هیڅ تمویل نه دی ترلاسه کړی. همدا لامل دی چې دوی هیڅ اجرایی پروګرامونه نه لري. د هغې په خبره د طالبانو لخوا په خزو نجونو د سیستماتیکو محدودیتونو لګولو افغان میرمنې د حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضونو ته مجبوري کړي، خو له بلې خوا بیا دوی بیرته د همدغه اعتراضي غونډو او لاریونونو په بدل کې زورول کیږي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د عربي متحده اماراتو سفیر لانا زکیه نصیبی بیا انتقاد کړی چې اوس هم افغان جون خونځوی ته نه پریښودل کیږي، خو دوی له هغو هڅو استاینه کړی چې د بیلابیلو لارو په ځانګړې توګه په آنلاین ډول خپل زده کړو ته دوام ورکوي. هغې ویلي
It has been almost 400 days since
نګدی څلور سو ورځې کېږي چې په افغانستان کې انجنیرش پیغام ټولګي پورته خوانځي او ته نشتلې. لغې مودې رئیس چې دا او د تاوارته نور محدودیتونه د طالبانو لخوا په میرمنو وضع شوی، دا د عربي متحده اماراتو لپاره د منلو وړ نه دی. په افغانستان کې د میرمنو او انجنیرو ژوند ته په کتلو سره دا معلومیږي چې دوی څه ډول د تاوتریخوالي لاندې ژوند کوي.
د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد به ویلی و چې د نجونو د خوانځیو پرانستلو لپاره هڅې روانې دي. په ورته وخت کې د زن ټایمز مدیر مسول زهرا نادر چې هم په دې ناسته کې ګډون درلود، د خپل وینا پر مهال ویلی د افغان میرمنو غک وس مهال د طالبانو د زور په وړاندې یو جدي خنډ جوړ کړي او طالبان وس مهال د هغو میرمنو مخ نیسي چې د دوی په وړاندې غک پورته کوي. د اغلی نادر د خبرو یو برخه
د افغانستان خلک په ځانګړې توګه خځې دا بس ساری، همداشان په نورو جنگ ځپلو هیوادونو کې هم خځې دا بس ساری. که تاسو په افغانستان کې پاتې راشئ، د ایتوپیا، بارما، سودان او یمن خځې به په دې پوه شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر وړاندې خځې سوله او امنیت د یوې تشې وعدې پرته بل هیڅ هم نه ده.
نوموړي له امنیت شورا نه غوښتي چې طالبان پر رسمیت ونه پیژني او ځان مطمئنه کړي چې طالبان به پر راتلونکي کې د بشري حقوقو لستر ناقضونه وګڼل شي. د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد به ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې 50 زله موشي او دا ټول څرګندونې پروپاګاندا یادې کړي.
موږ چاته اجازه نه ورکوو چې 50 زله موشي، 50 تجاوز وشي، هزار وضعیت شي، ټول کارونه به د قانون له مخې وشي. محاکم شته، ټول ادارې کار کوي چې دوی غږ واوریدل شي. حالات له پخوا ښه شوی.
دا په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچار بینټ په افغانستان کې د خپل 12 ورځنی سفر په پای کې د پنځشنبه په ورځ د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې طالبانو ته مشوره ورکړي چې په افغانستان کې ټول بشري حقوقونه د نړیوالو بشري سازمانونو په اډانه کې ټینګ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی ټام ویسټ وایي دوی له طالبانو سره د اړیکو په برخه کې د دریم هیواد منځګړیتوب ته اړتیا نه لري. ښاغلی ویسټ د امریکا غږ اردو سره په یوه تازه مرکه کې همدارنګ ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړاویو مسله د طالبانو سره په ټولو لیدو کتو کې راپورته کړې ده. تفصیل به دا جمل اند نه واورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي ټام ویسټ وایي امریکا د طالبانو سره د اړیکو د سنتیا د برابرول لپاره د کوم دریم هیواد منځګړتوب ته اړتیا نه لري. نو مولي امریکا اکثره په یوې تازه مرکه کې ویلي د طالبانو سره په منظمه توګه تماس کړي او په وینا یې د امریکا په حکومت کې نور همکاران او چارواکي هم له طالبانو سره پاړي کړي. ټام ویسټ په دې مرکه کې د طالبانو سره د امریکا پر مستقیم ډایالوګ ټینګار کړی او ویلي دي فکر نه کوي چې په دې برخه کې کوم دریم هیواد ته اړتیا وي. نو مولدا سرګندونه په داسې حال کې کړی چې یو شمیر شنن کې په افغانستان کې د طالبانو پر چارواکو د پاکستان غیستو غوتنسي خپل ټام ویسټ باندې دوه ونې مخ کې پاکستان ته تللی او د امریکا غک سره په دې مرکه کې ویلي چې هلته یې د دوه ورځو نه زیاته موده کې د پاکستان له پوځي او ملکی چارواکو سره په افغانستان کې پر ګډو ګټو خبرې کړې. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي په کابل کې د ایمن زواهری وشل کې دوه ته په اشاره یو ځل بیا طالبان د القاعده شبکې دی رهبر ته په پناه ورکولو د دوه هیله تړون څخه په سرګړاوی تورن کړی. طالبانو د دوه هیله تړون کې د امریکا او نړۍ سره ژمنه کړې چې افغانستان کې به ترهګرو ته ځای نه ورکړي. ټامبس ټویلی چې له دې پیښې وروسته شاوخوا دوه اونۍ مخکې امریکایي چارواکو او طالب استازو په دوحه کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې کړي او زیاته کړې ده چې فکر کوي دوی د طالبانو سره د باور رامنځته کولو لپاره په لاره دي. خو ټینګار یې کړی چې دا وخت افغانستان کې د امریکا لوی ملي ګټې د دې څو ډاډمنه کړي افغانستان بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نشي او په دې موضوع یې له طالبانو سره عملي خبرې روانې دي. په دې مرکه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو د حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې له طالب چارواکو سره په هر لیدنه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاوي موضوع راپورته کړي. ټام ویسټ ویلي د طالبانو دریس تر هغه په کور دننه او بهر نشي بهتره کېدلې څو چې د پوینا دوی تر یو میلیون زیات نجونو ته د ثانوي او لیسې دورې د زده کړو اجازه نه ورکړي چې د نجونو اساسي حق دی او یا خزو ته له کوره بهر د کار کولو اجازه نه ورکړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي په دې مرکه کې په افغانستان کې د داعش پر سر جګړه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شریکي هڅې احتمال رد کړي او په وینا یې فکر نه کوي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ دي په عملي توګه په کومه برخه کې شراکت رامنځته شي. دغه په وینا طالبان د دوهې د تړون لمخې ژمندي څو ډاډ منه کړي چې د افغانستان څخه به امریکا یا د امریکا متحده ایالاتو ګواښ نه پیښیږي.
د ننګرهار په هنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد لیس عبدالرحیم زای چې د پاکستان د لاهور په پنجاب په هنتون کې د ماسترز تکړې کولې لتیری وی اونۍ رهیسې ندرکه شوې دی. د کورنۍ غړي وایي د تیری اونۍ د پنځمبه په ورځ له دوی سره ورسته اړیکه شوې او لدی ورسته بیا ترننې د مړیو ژوندۍ درک نشته. د ننګرهار په هنتون د ژورنالیزم د پوهنځي یو شمیر استادان وایي چې استاد لیس په یاد په هنتون کې د ماستر برنامه د دریم کال سمستر محصل او په دولتي بورسي هلته زده کړو ته تللی و. د طالبان د لوړو زده کړو او بهرنیو چارو وزارتونو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان په لاهور ښار کې د ننګرهار پوهنتون د یو استاد د تری تم کېدو ادعا. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد لیس عبدالرحیمزي د پاکستان د لاهور ښار په پنجاب پوهنتون کې د ماستری زده کړې کولې خو اوس کورنۍ د نوموړي د تری تم کېدو ادعا کوي. د استاد لیس مشر رور قیس عبدالرحیمزي آزادۍ راډیو ته ویل چې نوموړي د تېرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ له دوی سره وروستۍ اړیکه نیولې او له هغه وروسته بیا تر ننه تری تم دی.
څو ورځې سپې د تماس ونهنی وو مونږ ویلې چې کېدی سي څه درس به وایي یا به څه مشکل وي تماس به ونیسي په تمه ولو تماس یې ونهنی وو او بیا دا درې ورځې مخکې ما بیا د هغه له صنفیانو سره په تماس وسولم. بیا مې هغوی نه غوښتنه وکړه تر څو هلته په پوهنتون کې پولیسو ته مراجعه وکړي پوهنتون ادارې ته مراجعه وکړي هغوی همداسې وکول د اتاق چک امنیتی کمرې چک سولې او ټولې هغه اړې چې په هغه ته راتللې تورخام ته چک کړل. له دې نه وروسته مونږ بیا ترافیکي حادثات کلینیکونه دا ټول جین هم چک کړل خو د استاد په اړه معلومات ونه شو.
د ښاغلي عبدالرحیمزي په وینا له دې پیښې وروسته په لاهور کې د استاد لیس ملګري استادان د پولیسو سیمه ییزو ادارو ته عرض شوي دي خو ورته ویل شوي چې دا ستونزه دې له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. نوموړی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د ورور په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. نوموړی وایي دی نه پوهیږي چې آیا استاد لیس په پاکستان کې کومې استخباراتي ادارې ترای تم کړی او که د مافیا کومې ډلې تښتولی دی. ښاغلی عبدالرحیمزی وایي چې ورور یې له قانوني اړخه هلته هیڅ ستونزه نه درلوده او نه یې د کوم سیاسي ګوند غړیتوب درلود او زیاتوي چې نوموړي یوازې له خپلو زده کړو سره کار درلود. په همدې حال کې د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي یو شمیر استادان چې نه غواړي په دې راپور کې نومونه خپاره شي تاییدوي چې استاد لایس له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې نادرکه شوی دی. دوی وایي موضوع یې اړوندو ارګانونو او همداراز په پیښور کې له افغان قونسلګرۍ سره هم شریکه کړې ده. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت نظر هم واخلو، خو مسؤلینو یې زموږ اړیکې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت هم په دې اړه له ژمنې سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادولو وړ ده چې د ننګرهار پوهنتون زیات شمیر استادان په ګاونډي پاکستان کې د ماسترۍ او دکتورا په زده کړو بخود دي. د ننګرهار پوهنتون استادان وایي که د طالبانو حکومت د دې ډول مسایلو د بیا تکرار مخه ونه نیسي، نو دوی اړ دي چې له دې وروسته په پاکستان کې زده کړې ونه کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
اوس په اوکرين ته ورشو. د روسیې ولسمشر په دې وروستیو کې یو نوی جنرال په اوکرين کې د روسي ځواکونو د قومندان په توګه ټاکلی دی. دا جنرال په 2020 کال کې د بشري حقوقو د څار سازمان د سوریې په ادلی ولایت کې د روسیې د پوځ د بمبارۍ پر مهال په پراخو بشري سرغړونو تورن کړی دی. تفصیل به د احمد تکل نوور.
سرګي سوروفیکین هغه جنرال چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نوې ستراتیژي به په اوکران کې پلي کوي، د بشري حقوقو د څار د سازمان د یو راپور په اساس په تاوتریخوالي او وحشیګرۍ کې نوم لري. د راپور لمخه جنرال سوروفیکین په سوریه کې د روسیې په پوځي عملیاتو کې پر ملکی وګړو په بمباري او په 1991 کال کې په مسکو کې د پخواني شوروي اتحاد د مشر میخائیل ګورباچوف پر ضد د ناکامې پوځي کودتا چې د شوروي پر ضد یې چټک کړل د شندولو پر مهال د دریو ملکیانو په وژنه کې ونډه لرله. اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپور ورکوي چې په یو بمی حمله کې د کریمیا د ټاپو وزمه او اوکراین ترمنز د ستراتیژیک پلان له الوزولو چې لکبله روسي ځواکونه له لوجستیکی خندونو سره مخامخ شول او همدارس په اوکراین کې د روسي ځواکونو له شاته ګروسته شپږ 50 کلن سوروفیکین په اوکراین کې د روسي ځواکونو د قومندان په توګه ټاکل شوی. د پوځي چارو د شنون کې احمد جان اندړ په باور د جنرال سوروفیکین ټاکنه به دا جګړه اوږده کړي.
د روسي دا عمل د دې سرګندوي کې چې دوی غواړي په اوکراین کې هم د ظلم وحشت او بربریت د لارې بریا لاسته راوړي. نوموړی جنرال چې په سوریه کې هم ډیر وحشت او ظلم کړی ده او یو د ناقصینو د حقوق بشر څخه حسابېږي او همداسې په 1991 کې کومه کودتا چې د میخائیل ګورباچوف په ضد شوه هلته هم ځینې اعتراض کوونکي وژلې دي. زه باور لرم د دغسې قومندانانو ټاکل د جنگ دغه لړۍ نور هم اوږده کوي.
د روسي رسنیو د راپورونو له مخې سوروفیکین ظاهرا د ترلاسلاندې همکارانو په منځ کې ډیر محبوبیت نه لري. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې هغه خپل ترلاسلاندې یو پوځي وهلی ټکولی او یو بل یې په ډزو وژلی دی، خو څېړونکو په دواړو مواردو کې د سرغړونو شواهد نه دي موندلي. مګر په عین حال کې د چچنیا دیکتاتور مشر رمضان قادروف نوموړی د یو واقعي او ځواکمن جنرال په توګه ستایلی دی. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور لمخه د بشري حقوقو د څار سازمان په 2020 کال کې په خپل یو راپور کې سوروفیکین د ولادیمیر پوتین او د سوریې د ولسمشر بشار اسد ترڅنګ د سوریې په ادلب ولایت کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر مهال له بشري حقوقو په سرغړونو تورن کړای دی. روسیې په ورستیو څوونیو کې په ټول اوکراین کې مرګونو حمله ته زور ورکړی چې د پوتین په وینا هدف یې په اوکران کې د انرژي د تاسیساتو د بنسټونو او د پاوز د قومندې د مرکزونو لمین زوړل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس په ختیس کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې د کورنګل اجګړ زپلی اداره د ژوند له هر ډول اسانتیاو به برخې ده. د زیاترو جګړو او بمباریو په وجه دغه دره د مرګ د درې په نوم مشهور ده، خو اوس یې ځای اوسیدونکي د ژوند د تیرولو لپاره سړک، روغتیایي مرکزونه او نورې اسانتیاوې نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
عبدالخالق د کورنګل درې د لوی کلی اوسیدونکي دی، وایي په سیمه کې په زرګونه خلک وسیږي، خو ټول د ژوند لومړنی وسانتیا او بی برخې دي.
موږ دې ساحه کې ډېر سخت مشکل لرو، خاص کر د مکتب ډېر مشکل لرو، مکتب هم ډېر خراب شوی دی، او د کلینیک مشکل لرو، هسپتال نه لري، دا شان دا سړک دی، د سړک مشکل لرو چې سړک موږ ښه اساسي توګه برابر شي، او د مخابراتي د ټلیفون دا مشکل لرو چې باید موږ دلته پایه ولګي. موږ دپاره
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د نړیوالو ځواکونو د شتون پر مهال او له هغه راوروسته دې درې ډېر زیانونه لیدلي، او داسې کور په کې نشته چې هغې په جګړو، بمباریو او توپچي بریدونو کې یو یا دوه کسان له لاسه نه وي ورکړي. حسن خان:
دنه بعد دا کړنګلا کلی دی چې څه ده، د بره څلور سوه شهیدان ورکړی شوي دي، او ډېر بېوزله خلک دي، یتیمانان، کونډې او مهمین.
احمد الله راته وویل په تیرو شلو کالو کې کړنګل دره د آبادۍ او پرمختګ په برخه کې له پامه غورځول شوې وه، اوس له طالب چارواکو غواړي چې سرک او نورې ټولګټې ودانۍ ورته ورغوي.
تیر نظام کې د کړنګل ته چا پاملرنه نه ده کړې، اوس موږ یې مارنه دا غوښتنه ده چې زموږ د دې کړنګل سیمې ته پاملرنه وکړي، سرک په باره کې، کلینک په باره کې، نور داسې خاص دغه د موبایلونو دا ستنې چې دي د دې په باره کې موږ ټول پیشنهاد لرو چې موږ ته دا کارونه وکړي.
طالب چارواکي هم منی چې کړنګلې د نړیوالو او افغان ځواکونو خلاف جګړه کې مهم سنگرو، او هم دا وجه ده چې له سرک او نور اسانتیو بې برخې پاتې شوې ده، خو دوی به یې ستونزې د حل کولو لپاره خپلو مشرانو ته ورسوي. د کونړ سرپرست والی مولوی احمد طه آزادی رادیو ته وویل:
عام خدماتو ته دلته ډیر اشد ضرورت، سرک ته ضرورت، شپخانه ته ضرورت، ته ان شاء الله دا غوښتنه به دې خلکو مخامخه خپل رئیس الوزرا ته او خپل مشرتابه ته رسوم.
د کونړ سرپرست امنیه قومندان مولوی عبدالحق حقانی بیا مؤسساتو او ساختماني شرکتونو ته د کړنګل په ګډون د یاد ولایت هر برخې ته د تګ او هلته د کار کولو ډاډ ورکوي.
موږ ټولو مؤسساتو ته ډاډ ورکو چې د کونړ په ټولو ولسوالیو او درو کې چې دوی د آبادۍ او د خیر او د شګړې کارونه کوي، موږ ورته پوره د امنیت اطمینان ورکو.
کړنګل د کونړ مرکز اسدآباد لویدیسته د نخترو په ګډون پر ډول ډول شنو ونو پوښل شوي زرغونه دره ده، چې د څوکۍ ولسوالۍ، دیوګل، د نارنګ ولسوالۍ باډیل او د چپې درې ولسوالۍ سره غرنۍ لارې لري. نړیوال ځواکونو غوښتل چې یاد دره د څوکۍ او چپې درې ولسوالۍ سره د سرک په وسیله ونښلوي، خو جنګونو یې مخه ونیوه. د یادونې وړ ده چې په 2006 زیږدیز کال کې نړیوالو ځواکونو په یاد دره کې یو پوځي مرکز جوړ کړ، خو پرې د زیاتو بریدونو له امله په 2009 زیږدیز کال کې د کړنګل پرېښودو ته اړ شول، او له کړنګل څخه راوتلې له ټول کونړ د وتلو پیل شو.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس به د افغانستان په سویل کې اروزګان ته ورشو. افغان پرمختیایي مؤسسې اروزګان کې سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. افغان پرمختیایي مؤسسې یا ای ډی ای په دغه ولایت کې خلکو ته د کار په بدل کې پیسې ورکوي. ځای مسؤلین وایي یادې مؤسسې دغلته د سیلابونو د اوبو د مخنیوي په موخه سلګونه متره استنادي دیوالونه هم جوړ کړي دي. پورت وخت کې ځای خلک او طالب مسؤلین بیا د غوښتنې کوي چې دغلته دي ټول مؤسسې د کار په بدل کې کارګرو ته پیسې ورکړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
ای ډی ای یا افغان پرمختیایي مؤسسې د یو نوي پروګرام له لارې په اروزګان ولایت کې سلګونه کسانو ته د کار دغه زمینه د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او چورا ولسوالۍ کې برابره کړې وه. په اروزګان ولایت کې د افغان پرمختیایي مؤسسې ولایتي مسؤل محمد نعیم محمد وایي دغلته شپږ میاشتې 1250 کسانو ته د کار زمینه په بیلابیلو برخو کې برابره کړې ده. نوموړي وایي دغه کسانو ته په میاشت کې 8000 افغانۍ ورکولې چې تر شپږ میاشتې زیات کار و.
مرکز ترینکوټ خورما ویاله سدرې 3.8 کیلومتره ویاله ده، پاکاري شوې ده. چې په دې کې یو زراته یا غریب کسانو د شپږ میاشت په موده کې هر نفر ته د په اخر د هر میاشت کې 3500 افغانۍ ورکړل شوی.
محمد غراز یتویچ په چوره ولسوالۍ کې 1450 متر او په مرکز ترنکوټ کې 1250 متر استنادي دیوالونه هم د سیلابي اوبو د مخنیوي په مخه جوړ کړی دی. بلخو هغه کسان چې مخکې بیکاره و اوس د افغان پرمختیا موسسه له لوري ورته د کار زمینه برابره سوي خوشاله دي.
اسمانو محمد رفیق دې د کوم چوري ولسوالۍ د کلرا سیمه اوسیدونکو دا د مشته و میاشت کار وغځي دی په دې بدل کې مشته پیسې راکولې. د میاشتې یو پلاخو وزر اته زر وسلوي موږ دونې اړتیا ورته درلوده چې دغه پیسې نه وای چې داسې چې موږ سه خپل سرایون یا مځکې ګرو سوي وای موږ د ځای پرې را رسوي وای موږ بیخي د لاس په لستوڼي ورته مجبور وو چې موږ دغه کار وکړو بل څه چاره نه درلوده. موږ دغه کار سره ډېر خوشحاله یو.
ځایي طالب مسلم د افغان پرمختیايي موسسې د دې اقدام څخه هرکلی کوي چې خلکو ته د کار په بدل کې پیسې ورکوي. د دغه ولایت والی مولوی محمد علی جان احمد د یادو پروژو د ګټه اخیستنې پر مهال له نورو موسساتو هم غوښتنه وکړه چې خپل مرستې د خلکو ته د کار په بدل کې ورکړي.
د خلکو کورونه او بیوړل انسانان پکې په شهادت باندې ورسېدل نو دا زمونږ او تاسو نه ډیر غټ کومک غواړي ډیر غټه توجه رانه غواړي. مونږ او تاسو به دغه خلکو هغه ستونزو ته رسیدګي کوو چې کومې ولس غواړي.
ځایي خلک هم نړیوالو خیریه موسسات ته وړاندیز لري چې خلکو ته د کار په بدل کې پیسې او یا هم مرستې ورکړي. دوی په دې باور دي که چیرې خلکو ته د کار په بدل کې مرستې ورکول سي نو له یوې خوا به مستحق خلکو ته مرستې رسېدلې وي او بل خوا به هم د هیواد په بیا رغونه کې مثبت ګام پورته سوی وي.
د خبرونې په دوی منی مای کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
موږ له دولت څخه د هیله لرو چې شبکو ستونزه حل کړي وسخه هغه د شبکو د ولا خو وسخه باندې ختم شي. د شبکې سوځي پک ځان کرانه دي ټلیفونان سم کار نه کوي فیسبوک سم کار نه کوي بیا نو پک ځان ته سل ور د کار نه راته کوي.
تر په دین د هلمند وایل نو مرسین ته تاسو ته پیغام پرېږم. د ځینی مجاهدین چې دي د چې وخت یو وخت ترافیک لار منډه کړي دوی نور ولار سي بیا پر چپل اسمن خپل موټر وزغلی مخته بردل توار سي. نو دوی ته زه د خوښ لرم چې اول قانون تاسو خپل ځمانه جاری نه کین او په ولست هیڅ ملان نسته او بل جدي پد میلو په دغه کې د مجاهدین چې دي د خلکو د څه مشکل په شی ولې د موټر بد زغلی په میلو په شان د خلکو پر شان منی دولي کوي تکي د خلکو شان دغه خلاص لپراتین. دوی ته خدای خوښ لرم چې په دې کې تکبر لوی راځي باید چې موسایل کرا کرا بیا د سي په میلو د خ پر شروع کی په غنګونه کې څه کرا احتیاط کی بیا د هچاتو د غنګونې سوته بیا چاواره واکې څغره ولکنه خپل کار دی.
زه احمد شاه د المن ساکلات صدا خبر کوم رور چې تاسو د ساکلا ورسوالی ته ندمبر علي ندوسوالی بازار له د سکندو کپار د بازار له ندمبر نه ضرور تاسو د لوړپور چارواکس مر د هيله ارزو د چم ساکلا ورسوالی ته تاسو نظر وکي ادم خبرتی شبکې چې دیدم سم کار نه کوي سارا کی خو ګر سره کی کار نه کوي پر مخ ګر سره کی کار نه کوي وروره.
سلام علیکم د ازادي راځو ټول کارکونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. یله کوم چې زما غږ د اسلامي امارات او د نړیوالو مسول غوغو ورسوي. د خوست ولایت د وچ خوړی څخه امین الله د ولزای له تاسو سره په تماس کې یم. زموږ په دغه سیمه کې اوسه او کورنۍ اوسېږو او پیل حال د دیپا وزارت په زمکه کې اوسو. غواړو چې زموږ ستونزې اسلامي امارات په جدي توګه پاملرنه وکړي او ډېر غریبان خلک لرو. د زمکه نشتوالی عادرین نه لرو مکتب نه لرو خلک مو ډېر غریبانان دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
په دې خبري خبرونه کې زموږ خبري مطالب هم دلته پات رسیدي. خو که چیرې تاسو خبرونه نه وی اوریدلې کولای شي چې د ازادي رادیو په پانه ته ورشي چې پته azadi.com د هلته دغه مطالب ووري وګوري او ولولې. اوس هم ورزو د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته چې تاسو ته خبرو خو تر هغه وړاندې لند خبرونه. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د بشري وضعیت او روان بحران په تړاو اندیښنه وښودل شوه. د دغه سازمان مرستیال امینی محمد ویل ملګري ملتونه په افغانستان کې د ښځو او بشرپالو خلکو په وړاندې تاوتریخوالی چې پکې صحرایي وژنې خپلسري نیول زندان او زورول شامل دي په ښکاره غندي. هغې ټینګار وکړه چې د ملګرو ملتونو سازمان له واکمنو چارواکو سره خبرې کوي څو له جنسیتي مذهبي او قومي تبعیض پرته د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي کړي. د متحده عربی اماراتو چارواکو ویلي د افغان نجونو په وړاندې د خونځي او تړل دوی ته د منلو وړ نه دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي لانا زکی نصیبه د امنیت شورا په عمومي غونډه کې پرون ویل نږدې 400 ورځې کېږي چې افغانستان کې نجونې متوسطه او لیسو ته نه پریښودل کېږي. هیڅ اګر مګر نشته متحده عربی امارات د اقدام او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼ نور محدودیتونه هیڅ د منلو وړ نه بولي. سفیر لانا زیاته کړی چې له ټولنیز ژوند د افغانو میرمنو نجونو محرومول دا په ډاګه کوي چې تاوتریخواله څنګه بڼې خپلوي. د متحده عربی اماراتو د لوړ پوړي ډیپلوماټي ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار شي. طالبان د نړیوالو له فشارونو سره سره د نجونو خونځي نه دی پریخي خوشمنی کړی دی چې د پرانیستو لپاره کار روان دی. د پاکستان د ټاکنو کمیسیون نن د اکتوبر 28 د دې هیواد په خوانی صدر اعظم عمران خان د پنځو کلونو لپاره په انتخاباتو کې د ملکي څوکیو لپاره له کاندیدو منع کړ. د کمیسیون عمران خان تورن کړی چې د واکمنۍ پر مهال د دولتي مشرانو څخه ترلاسه کړي سوغاتونه په غیر قانوني ډول پلورل دي. د دغه کمیسیون چارواکو عمران خان په دې هم تورن کړی دی چې د دې سوغاتونو له پلورلو څخه ترلاسه شوی پیسې په پټولو یې د منتخبو حکومتي چارواکو هغه ژمنې ماته کړې دي چې باید خپلې پانګې په ډاګه کړي. د پاکستان حکومتي چارواکو اجازه لري چې له یو څه ټاکلي ارزښت کم سوغاتونه له ځان سره وساتي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت له خپل وګړو غوښتي چې اوکراین ته د جګړې د شدت او نامنیو د زیاتېدو له امله له سفر څخه ډډه وکړي. دغه وزارت نن په یوه اعلامیه کې په اوکراین کې میشتو ایرانیانو څخه غوښتي چې ځان د ژغورلو او خوندیتوب لپاره د دغه هیواد پریږدي. پر اوکراین د روسیې د غیر موجه برید د فبروري په 24مه څخه باندې اته میاشتې وړاندې پیل شو. له هغې وروسته اوکراینی او روسیې ځواکونه د اوکراین په ختیځ او سویل کې د یو بل پر وړاندې په سخته جګړه کې ښکیل دي. روسیه په دې وروستیو کې پر ټولو اوکراین او په ځنګړي ډول د دې هیواد پر پلازمینې کیف د توغندیو او بیپیلوټ الوتکو بریدونو ته زور ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د اکتوبر په 14 وویل چې ایران د روسیې سره په اوکراین کې د بیپیلوټ الوتکو په بریدونو کې مرسته کوي. سپینې ماڼۍ ویل ایرانیان په کریمیا کې شته او له روسیې سره مرسته کوي چې اوکراین کې د ایراني بیپیلوټ الوتکو بریدونه ترسره کړي.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره اوریدونکو په افغانستان کې د پاسپورت د ویش پر پڅ بهیر شکایتونه راته ثبت کړي دي. دوی د پاسپورت لنوي رئیس ځینی غوښتنې هم لري. موږ ډیره هڅه وکړه چې په دغه خبرونه کې د پاسپورت ادارې له یو مسؤل او یا هم کورنۍ چارو وزارت سره خبرې وکړو خو دغه ادارو هیڅ یو چارواکي زموږ پښتنې ځواب نه کړي. موږ په دې خبرونه کې له هغه افغان خبريال سره هم غږیدل یو چې په اسلام آباد کې د ارادای اوایي له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دا مرکه وروسته راځي خو په پایل کې ستاسو پیغامونه اورو.
سلامونه محب سرحدی ما هله ورزوم د کورونی چر وزارت څخه دا د چې ورډ کاس د پاسپورت ریاست منتخب کی د پاسپورت ریاست سم هله ورزو دا د چ پټول ولایتونو کې د پاسپورت د ویش لړۍ پیل کې خلک د ججستونزو سره مخ دي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات و زرف اوله د کل پدنخه کې په کیسه خایمه او د رئیس پاسپورت څخه هم دا توقع ده چې باید مسلکی کسان وګمري د رشوت جلکاری او کمیشن کاری څخه په کلکه مخنیوي وکړي کاڅوک ګیر کې دا مسله کې باید لوس پلوس یې چکه ما شریعت قانوني جزای باید په خلکو مخ کې ورته ورکړي چې بل نور خل نه پرتر واخلي او بل د کورنۍ شه وزارت وزیر صاحب څخه دا وختنه ده چې ته باید په هر وظیفه کې پاسپورت وي که بل وي مسلکي کسون وي هغه باید وګمري هغه باید نه د وطن سره خیانت کوي او نه د خاورې سره او نه د خالص سره.
السلام علیکم و رحمت الله استاد ټول ته سلامونه او نیک هیله احترامات تران کوم دا چې د پاسپورتونو کې به ته اساني راولي او د کوم مشکلات چې جوړ شي او چې خلکو پکې علاوه کول چې $1000 باندې پاسپورت جوړیږي او چانه کې تاسو یقین وکړئ چې ما د روجي میاش کې تقریبا حمل میاش او تصور میاش راځي نو چې ما سب تنام کړه دا اوس پورې ما ته تاریخ نه آنلاین باندې باندې قانوني باندې باندې زه غواړم پاسپورت جوړ کړم ما ته اوس پورې پاسپورت نه دی راکړل شوی نه تاریخ راکړل شوی چې پلان کې تاریخ باندې خبر نه کړل د میزان په پنځه لس اول سمبلې په پنځه لس باندې تاریخ چې څنګه سمبلې په پنځه لس باندې تاریخ ورکړو بیا هغه ختم شو میزان ته وخت میزان کې بیا پس بند شو نو زه هم کدا نو په رئیس ته څو طرح جوړ کړی چې دا مشکلات نو سره اخلاص کړي او قانوني بڼه باندې ټول کول شو راش جوړ کړو خو په اصولي طریقې سره دا ډېر ازدحام هم ختم شي.
السلام علیکم سلامونه او احترامات منه بس مونږ خدای پوښتنه کوو چې د پاسپورت رئیس ته څومره زر تر زر وي خلاش او دا خاص یو باندې دي د افغانانو سترګو ته خبرې چول دي رئیس هم نشته هر څه جوړ روغ دي.
زه باید تاسو ته د خپل چشم دید وایم چې پاسپورت ریاست کې هیڅ مشکل د چاپ په حق لنسته او د دې صرف مشکل دا ده چې پیسو لپاره دا لانجې جوړې کړې دي. فرض مثال د اوس خلک ضرورت لري خارج ته لاړ شي مریضي لپاره یا کیس لري یا کمبل عذر لري غواړي چې د وطن نه د باندې لاړ شي نو دلته دوی پوهیږي چې دغه فعلاً یوانه مرجع د عایداتي قوي مرجع عایداتي دوی ته په ریاست پاسپورت ده. نور فرض وکړئ تاسو رسمي اپلای کوئ وی ریاست د پاسپورت بند ده اما که غیر قانوني تاسو غواړئ په $2000 تاسو ته پیو رس کې پاسپورت درکئ او په هغه کې حتی د رئیس امضا هم وسیږي نو د څنګه د ریاست بند څه رئیس هغه ته وایي چې ریاست د پاسپورت بند او د خواته څه پیسې ورته ورکئ پاسپورت کې راته احکام هم درکئ. نو لوی مشکل د پیسو مشکل د جوړ کړه دا که موږ تاسو فرض وکړو د کوم شان څه جمهوریت مربوط دی هغه ټول دی شند کړی دی یعنی هغه کار نسته خو کوم شې د جمهوریت د وخت نه پات د کلوګو د پکې کا په بیرغ د هر شې د دوی تقابل د قبول د پدې د چې د کی ګټه د پکې نور دوی هم د خپل ګټه ته ګوري. نو اساسي مشکل نور هیڅ شې نه اساسي مشکل پیسې دی چې دوی پیسو ته لار جوړ کړی دی.
سلامونه اونۍ کې هله د ازادي رادیو معزز کارکونکو او اوریدونکو ته زما له طرفه سلامونه ورسیږي. بعد له سلامت څخه د پاسپورت لنوي رئیس څخه مو په ډیر قدردانی دوه پښتنې لرو. لمړنۍ پښتنه، آیا تاسو دغه اوسنۍ په کابل کې کوم وضعیت جوړ د غلا او رشوت او دیت لار اواره کړی د دغه ازدحام سی یوازې او یوازې په کابل کې پاسپورتونو ته اجازه سته او خلک په خوشبو شپو او په د غربا غربت حالت کې په زیات اندازه پیسې اوربان مصرفیږي ترسو د پاسپورت ترلاسه کې 2 میاشتې وخت نیسی. لمړنۍ آیا تاسو به د دې پاک لڅو کې دویم سوال آیا دغه کوم ځای کې ستاسو پاسپورتونه بند کړی دي آیا دا د افغانستان د جغرافي مربوط دي او کیا کچیر مربوط دي تاسو پراتلونکو کې د ولایتو د فارغ کوم طرحه کوم پلان لري. دریم پاسپورت د هر افغان د تذکره او پاسپورت حق ده آیا تاسو به د دې حق پر رسول کې څونه وفادار اوسئ؟
د پاسپورت ریاست څخه زموږ د خواهش ده چې د پاسپورتونو په ناقی په یو دلیل په بل دلیل باندې پاسپورت دروازه بندیږي زموږ خواهش ده چې پاسپورت دوامدار شروع شي په لاتو کوم شو مرکز کې خلکو ته سنتیا برابر شي. ما د روزي په پوم تاریخ باندې فورم ستنام آنلاین کړی ده تر اوسه پورې زه نوبت ما تند راغلی نو غواړم چې په پاسپورت کې سہولت خلکو ته جوړ شي. مننه ازادي راډیو نه.
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت او یا هم پاسپورت ریاست سره دغه شکایتونه او ستونزې شریکې کړو، خو په دغه دوه ادارو کې مسؤلانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد او نورو ښارونو کې هغه خبريالان له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي چې نورو هیوادونو ته د تک په نیت ورغلي دي. د هغه خبريالان دي چې د امریکا د P1 او P2 په نوم ویزو او یا د متحدو ایالاتونو د کډوالۍ ځانګړو ویزو SIV ته غوښتنلیکونه ورکړي دي. دوی وایي د پاکستان د حکومت هغې پریکړې ورته سرخوګای جوړ کړی چې له ډسمبر میاشتې وروسته ناقانونه اوسیدونکي په 3 کاله حبس محکوموي. دغه خبریالان وایي د پاکستان کورنیو چارو وزارت پرله پسې په اردو، انګلیسي، پښتو او دري ژبو همدا خبرداری خپروي چې بې اسناده کسان باید راتلونکو 2 میاشتو خپلو هیوادونو ته ستانه شي، کنه له همدې بند سره مخامخېږي. پاکستان ته تللي دا خبریالان ویزې لري، خو د ډېر انتظار له کبله یې موده ختمه یا لږ پاتې ده او دوی هغه شرط هم نشي پر ځای کولی چې 2 میاشتو کې یو ځلې باید پاسپورټ په سرحد کې خروجي او دخولي ټاپه شي. په همدې اړه مې پاکستان کې له افغان خبریال هدایت الله ایمال حدیث سره مرکه وکړه او په پیل کې مې د پاکستان د حکومت د همدې نوې پریکړې جزئیات ترې وپوښتل.
رسمی فیسبوک پانو دے حکومت کے دے کورنی چار وزارت ویب سائٹ تے یو اعلامیہ خبر سوی دا ترڅنګ په دینو رسنیو کې هم د خبري کې د دری او پښتو هم د اردو او انګلیسي ژبو دا په مجموع کې بهرنی اتباع یا کړی دي چې دوی غیر قانوني په پاکستان کې ووسی او له دسمبر پورې کولای شي خپلو هیوادونو ته ستانه شي. دوی په وینا هغه اکزیت فارمټ ورکوي او دوی هغه کسان کولای شي ووځي له پاکستانه. له دسمبر وروسته بیا دوی باندې ویلي دي چې 3 کاله بند باندې محکومیږي هغه څوک چې غیر قانوني دلته ووځي او اسناد ونه لري. افغان خبریالان په اسنادو راغلي، دوی په ویزه راغلي دي، پاسپورټونه لري، خو کله چې دغه ویزې اخیستل شوي دي زیاتره دغه ویزې په 2 میاشتو کې باید تمدید شي، یعنی یو وری اگزیت او انټری وخوري. ډیری خبریالان دلته راغلي او دوی بیرته وتلی نه شي، وتلی نه دي. د دوی هغه قانوني موده یعنی 2 میاشتې دلته پوره شوي، خو ویزې لري، کېدای شي ځینې کسان ویزا ولري یا هم ویزې ختمې شوي وي، دا ستونزې سره مخ دي. ځینې کسان ستاسو ویزې هم نه لري، نو بعد له دسمبر نه دوی رښتیا هم له ننګونو سره مخ کېږي. که چیرې د حکومت په دې برخه کې جدي وي او رښتیا داسې کوم ګام پورته کړي، نو بیا دا د موږ لپاره د تشویش وړ ده او ویریږو که ښایي موږ بندیان شو، نو خامخا د اندېښنه ډېره ده.
حدیث صاحب، دغه موضوع چې تاسو وایي رښتیا هم د اندېښنې وړ ده، ځکه افغان خبریالان چې هلته اوسي هغوی نشي کولی چې تورخم ته یا بل سرحد ته راسي او په پاسپورټ کې ټاپه ووهي د راوتو او بیرته پاکستان ته د ننوتلو، اما دغه ستونزه تر یو ځای پورې داسې ده چې په امریکایي چارواکو پورې تړلې یا په هغو کسانو پورې چې دغه خبریالان هلته اسلام آباد ته غوښتي دي او د هیوادو د ورتګ ژمنې ورکړې. تاسو هلته له امریکایي ډیپلوماټیکو ادارو سره تماس نیولی؟ هلته څه امکانات شته د ورتګ قونسلګرۍ ته، سفارت ته او یا هم د امریکا نورو ادارو ته؟
لودین صاحب، یو موضوع دلته چې کله موږ راغلي وو، موږ ته په حساب موږ په خپل رسنیو تر ډېر ور معرفي کړي وو همدغه P1, P2 او د SIV برنامو ته خو ځینو کسانو اپلای کړی. دلته راغلي موږ هغه د ایمیل له لارې نه فقط هغه یوې ادارې سره په تماس وو، ایمیل مو ته کړی. دوی د AAR نمبر په نامو باندې یو تر لیږلی وو، بیا هغه د ګوګل فارم له لارې نه کله چې ته دریم هېواد یعنی پاکستان دلته راغلی هغه باید ورولېږي، هغه مو لېږه. بیا وروسته یې د PK نمبر په نامه یو څه لېږلی دي د خبریالانو ته. بیا په هغه ایمیل کې داسې یوه یادونه کړې چې تاسو له دې وروسته موږ ته مزاحمت مه کوئ، تاسو منتظر اوسئ، تاسو ته د کډوالو د بیا میشتېدنې مرکز په نامه کومه اداره ده چې هغه دلته رامنځته کېږي او بیا تاسو سره تماس نیسي. نور به موږ ته مزاحمت نه کوئ، نور چاته ایمیل مه کوئ، تاسو منتظر اوسئ. نو موږ هم منتظر یو، یاو مستقیما دغه سفارتخونو دلته په پاکستان کې دې سره مستقیم اړیکې ډېرې نه نیول کېږي، امکانات ورته نشته، هیڅ ډول روابط نه تامینېږي. کله چې ځینو کسانو ته که تماس هم نیول شوی ده، هغو ته له هغو هېوادونو نه ویل شوي دي چې دغه کسان دي، دوی اپلای کړی وو سره تماس کښې، بیا هغوی ویستي دي. نو داسې مستقیم موږ نه شو کولی ورسره تماس ونیسو. آن یو این سی آر ادارې سره دلته ارتباطات ډېر سخت دي. موږ دوی یوه اداره لري د شارپ په نامه باندې، په لومړي ځل اول چې یو انیسیال ته سرچینام کوي هغې ادارې ته ځي. شاوخوا څلور میاشتې ما هغې ادارې ته یو انیسیال ته انتظار کړی تر څو ما ته هغه را کړي، د انټرویو وخت را کړي. هغه هم په ډېرې شلګۍ چې زه څو ځله ما د دوی دفتر ته مراجعه کړې ده، له هغې وروسته ما ته د هغه انټرویو سمینار تیره اونۍ مساعد شوله، او هغلته مې هغه انټرویو وکړه. بعد له هغه مې ورته وویل چې تاسو موږ سره د دغې نوې ننګونې په برخه کې څه کومک کولی شئ. دوی موږ ته سپاره وویل چې هېڅ.
او احدی صاحب، تاسو تقریبا شپږ میاشتې شاوخوا کېږي چې اسلام آباد ته تللي، له مارچ میاشتې راهیسې تاسو په اسلام آباد کې میشتې. دغه د پی ټو یا پی ون او یا هم د ایسایوي کیسونه چې کوم افغانان لري، ولې د پروسه دومره ځنډېږي؟ یعنې شپږ میاشتې خو ډېر وخت ده. فکر نه کوئ چې په دومره وخت کې امکانات و چې دغه کسان که چېرته رښتیا هم امریکایي ادارو سره کار کړی وي، رسنیو سره کار کړی وي، اسناد لري، ولې دوی پاتې دي دومره وخت؟
دغه دلیل موږ ته هم نه واضح کېږي. زه نه پوهېږم چې ولې، موږ سره هم دا پوښتنه ده چې ولې دوی کار نه پرې کوي. امکانات نه لري، خو امکانات خو لري، بې شکه دی که امکانات لري. امکانات لري دا پوښتنه له موږ سره هم ده، او له امریکایي ادارو نه که چېرې زموږ غږ ورسېږي همدا غوښتنه لرو چې دوی د کارو نظر تر ذره پیل کړي. موږ له ستونزو سره مخ یو، موږ همدا اوس بې وظیفې یو. لودین صاحب، پاکستان کې کوم خبریالان چې راغلي دي، دوی ته زمینه د کار مساعده نه ده. دوی هغه ماشونه چې په خپل هېواد کې درلودل، په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې یا کومو ادارو سره چې کار کوو، هغه پې بند شوي دي. اوس ماشونه نه ورکول کېږي. دوی له خپله ژبه خوراک لري، څښاک لري، د کور کرایه لري، که هر څه ده. دلته د کور کرایه، د خوړو بیه، د دې شانوم جګه ده. کوم افغانان چې په حساب پاکستان ته راغلي او د پاکستان کې دلته کور نیسي، نظر پاکستانی ته د کور کرایه دلته لوړه ده. د افغانانو لپاره اول خو یې نه ورکوي، که ورکړي په ډېره لوړه بیه باندې. هغه به هم ځینې تضمینونه ورکوي، مثلا ځینې پاکستاني کسان به پېژني چې هغه د سر تضمین وکړي. نو بیا پوهېږي چې ځینې ډېری کسان لکه ما پې هغه څوک پېژني نه. نو ډېرې ستونزې دي. والا
دلته په اروپا کې او په مجموع کې په غرب کې یو شمیر بنسټونه دي چې له خبریالانو سره مرسته کوي، خصوصا هغو خبریالانو سره چې په دغسې حالت کې راګیر وي، له اقتصادي اړخه هم له ننګونو سره مخامخ وي او له ټولنیز اړخه هم دغسې آرامي نه لري. کیسونه اچولي، څه حال احوال در باندې کړی دغو بنسټونو؟ کنه
تر اوسه نه، خیر، ما خپله هیڅ نه دي ترلاسه کړي دي. په دې وروستۍ یو میاشت کې یو دوست یادونه کړې وه چې داسې ځینې ادارې دي، اورېدلي مو وو، خو خپله مې کومه مرسته له هېڅ ادارې نه ده ترلاسه کړې. یوازې دغه بنسټ چې ما خپله ورسره کار کوو همغه مې لاسنیوی کړی یو څه هغه د راوتو وخت کې. نور ذاتي مال کومې نړیوالې ادارې نه څه دي ترلاسه کړي.
او حدیث صاحب، وروستۍ پوښتنه دا کوم چې اوس بالاخره ستاسو وړاندیزونه څه دي، ستاسو سپارښتنې څه دي دغه ستونزه چې تاسو ورسره په اسلام آباد کې مخامخ یې، او لسګونه نور افغان خبریالان او فعالان چې له افغانستانه وتلي دي، څه ډول حل کېدلی شي؟ فکر نه کوئ چې د حل لارې شته؟ پاکستاني چارواکي که ستاسو غږ اوري، یا مثلا امریکایي چارواکي، د لنډ وخت لپاره یې تاسو حل په څه کې ګورئ؟
لنډ وخت کې خو یې حل دا ده، اول خو د پاکستان حکومت باید د خپل پروګرام چې لري د کوم اعلانونه چې خپري په دې له سره غور وکړي. افغانان ډېر بې وسه دي، مجبوره دي چې دلته راغلي دي، د مجبوریت په اساس باندې. نو غوښتنه مو دا ده چې دوی په دې هغه باندې غور وکړي، خپل اعلان باندې، او په دې برخه کې دې مرسته وکړي. نوره هم تر اوسه هم کړې ده، بدله ډېرې مو کړي. تر څنګ یې استن له امریکایي ادارو او هغه اروپایي ادارو نه کوم چې دي، دوی نه مو غوښتنه دا ده چې دوی جدي جدي په دې برخه کې پروګرامونه پیل کړي، او موږ ته دغه د تماس زمینه مساعده کړي چې د دوی له سفارتخونو سره اړیکې ولرو، خپل دغه موضوعات ورسره شریک کړو، خپل اسناد ورته ولېږو په ازاده ډول، او دوی یې ترلاسه کړي.
په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال هدایت الله ایمل احدی و. وسام ستاسو نور پیغامونه.
السلام علیکم د آزاد رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم د ننګرهار څخه یم ایبه مرخیل زه یو پیغام لرم د خوړو نړیوال پروګرام د ډبلیو پی چې کوم دی کوم خواړه دي یو څه موده مخکې آزاد رادیو نه دي یو نفر وغږېد چې مونږ غنی شوی وړه ورکو غنی شوی غوړی ورکو غنی شوی دال ورکو هر څه ټول بې کیفیت دي بې کیفیت مواد ورکوي خلکو خوارو غریب ته چې وړی بیخي نه پخیږي دال نه پخیږي هر څه بې کیفیت دي د آزادۍ رادیو نه مې دغه هیله ده چې دغه کارکونکي او شپره غوړی په دغه ورسره مجلس وکړي نو ډیر بخښ شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د آزادۍ کارکونکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما دا درخواست د ورور چې دغه موسسات چې را روان دي اول خو راځنه چې راشي بیا ټولې پر مړو باندې تقسیمېږي. ما ورور څلور مټره پر نن باندې لري ما هیڅ شی نه درلودې. زما نوم نس نه ویشته د هغه نوم نه ویشته او موږ د مخابراتي د غوڅم ډېر پس پاتې نه یو خدر راځي ورور نه یو بل شی راځي. هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د چیزنی څخه خبره کوم. موسسې را روانې دي مګر ټول پر مړو باندې تقسیمېږي خو مسکینانو ته شی نه رسېږي. اوس د زیاتې ولسوالۍ ته چې راځي نوزاد په ولسوالۍ کې تقسیمېږي لږې د چیزنی او زیاته راوړي هغه لږ شی راوي هغه هم دلته پر مړو مړو باندې تقسیمېږي خو مسکینانو ته شی نه رسېږي. نو دغه زموږ خبرې دي تر یو ځایه پورې ورسېږي دغه د مخابراتي شانې راته برابر کړي خدا چې ده په ګر چیزنی کې نهشته چیزنی هم غټه منطقه او غټه ساحه ده
پاکستان په کراچی کې ورور ګرد دغه په کرکټ باندې چا جنجال سره کړی وو نوم چې د افغاني دی کغری کار او کارت دی پاسپورت ولا دی کټا په کړی دی کراره ټول ورور بندیان دی په پاکستان په لنډی جیل او په سنټر جیل کې دغه زما زغ د اسلامي امارت ور پړو چارواک پر ور سيږي او د سازمان ملل پر د زما زغ ور سي په دای بد حالت کې دي چې بيخي په سخت حالت کې دي وله تر ټل ډیر ځلم پر شو دي دغه غم دی وخل سي د زما زغ ور سي ور. السلام علیکم ور زده هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ څخه ته زنګ وام مزمور کسان تللی پاکستان ته په مزدوري پچې چې پر کچرو باندې کاغذان ټولول پر دغه کرکټ باندې چې دوی خوشک سره کړی وو پر هغه باندې وروره کده دولس کلن دي که پنځلس کلن دي که سپینږیرې دي ټوله کسان یې نیولې د کراچی په لنډی جیل او په سنټر جیل کې دای په سوو خلک بندیان دي. زما خپل ځي په کښې دي چې زه ورغلی ملاقات خالي یو ملاقات یې په پنځه زره کالداري دي چې دوی تا ته راولي پنځه زره کالداري به ورکوي ته به د سره ملاقات کوې تر وهلو تر ټولو لاندې دي د زما غږ د امارت او د سازمان ورسوي وروره خپل د دغه بندیانو غم دي وخوري.
السلام علیکم زه د کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ د سره بغل سره خبره کوم. دغه زموږ تاریخ د طالبانو مشرانو را باندې کړل اوس موږ د دنیاوالو څه غواړو کومکونه دي زموږ سره اوسې دا خلک ډېر ستړي دي خلک ډېر دربداره دي او دغه مو شو والا چې سم خلک ودرېږي چې ماجد پر ماجد وګرځېدی دی راز په بازار کښې ولسوالۍ کښې کښېنې حلاله ته درو څلور ته شی ورکړه نور دوی خپله سره پټ کړي والا دي او خاص نه راغلي دي نه مو لیدلي دي نمبر دا وس پر چاپ سنا را سکړه دا. السلام علیکم
سعید محمد عاشم مراقل خبرې کوم لغمان د کرغې ولسوالۍ. تاسو مخکې هغه د ترکیې صدر اعظم اعلان وکړ چې کوم خلک یې مونږ ډیپورټ کړي دي د سرې میاشتې له خوا نه مونږ هغې ته تدارکات ورکوو اوس یو کومک ورسره کوو د هغې هېڅ پته ونه لګېده.
سلام کوم د آزادۍ کارکونکو ته د مسلم باغ د کین په څخه دا زموږ پیغام که ورسېږي ډېر مننه دې ووایم. دا زموږ د مسلم باغ د کین اسکولونه چې دي دا اسکولونه درې شپې کوچنیانو ته اسکول وایي درې شپې غټانو ته وایي درې شپې کوچنیانو ته وایي په درې شپې باندې به زموږ کوچنیان څه زده کړي نو دا زموږ کوچنیان ټول دغه بې تعلیمه پاتې شي چې حاجي هغه هم دغسې راځي په درې شپې باندې خو هېڅ شی هم نه زده کېږي نو که دا ټول اسکولونه دغه رقم نه وي خو بیا صحیح ده او که ټول اسکولونه دغه رقم نه وي نو دا زموږ د کوچنیان خو دغه یو عمر عباس ور باندې تېر شو.
السلام علیکم زه شمس الله شمشاد خبرې کوم د خاص اروزګان ولسوالۍ څخه د چکجي د سیمې څخه د طالبانو د حکومت څخه مو دا هیله او ارزو ده چې زموږ په وطن کښې مخابراتي شبکې کار نه کوي. هیله کوم زموږ وطن ته دې مخابراتي شبکې راولي او ډېر په ستونزه کښې یو.
السلام علیکم د زده لري ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه شره پجن د هلمند ولایت لوی مند سیم څخه تاسو ته پیغام پریږدم د مور شي وس بس په مدابات کې د هلمند ولایت په لوی مند پښیمه کې مدابات ورته وای په دغه سیمه کې مور جنو ولاکه یاد د پولیو واکسین راغلی تر اوسه پرې نه ولاکه یو کلینیکی نو ولاکه مرستي او شیر غنی او دلته ډیر غریبان خلک سره خړ دغه زیاده مت کې شاوخه مت کې ګرسره کې د نجره توتلی نشاد طالبان کدي کې واکسین کې مرستي هرڅ شي ټوله په بازارو باندې راګري د بازارو نه استاسي ام نیم باس نو د مهنه د چې پای چې د خواته مې پاملرنه وکي د ازادي راډیو څخه ډیر ډیر مننه
زه الاداد امداد د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د بیرتاکې د سیمې څخه دغه یو غژیش پیغام درته پریږدم موږ دا د اوبو مشکل لرو پس نه مکرلې دي نو وچ په وچېدو دي موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې اوبه راله کې او موږ خپل پسنه باندې وکړو
السلام علیکم دادا راډیو ټول کارکونکو په دادا وټی چورو ټول بیاسته زه کاروان شنوار د ننګرهار ولایت نازیان ولسوالۍ اوسیدونکی ما یو پیغام د ننګرهار کې نازیان کې هیڅ مکتبونه نشته مکتبونه شته دی خو چې دی سرپنا ته ضرورت لري سرپناګانې نشته دی او چې باید ننګرهار نازیان خلک چې غریب دي باید چې مرستې ورسره وشي ډبلیو پی کومې مرستې کا هغه چې غریبو ته نه رسول کېږي
السلام علیکم زه سیف الله خبر کوم د غزنی د اجرستان د ولسوالۍ څخه محترم نو د مو د اجرستان ولسوالۍ مخابراتي سیستم فعال نه ده یو خاده هم نسته کې نو د لوړپور چارواکو څخه غوډه ورتنه لرو چې موږ ته مخابراتي شبکې فعال کې یقیني چې اجرستان ولسوالۍ کې یو شبکه هم نسته نو خلک د ډېر ستونزو سره مخامخ دي
زه رحمانی د هلمند د ګریس ولسوالۍ خبره کوم د ازمر د مکتب ترتیب نه دی برابر درسونه پر وخت نه دی او دغه د ششکل دولسم تاور سلام دولسم کې دولسم شروع کوي استادان هم پر وخت نه راځي درسونه او ماشونه هم نه سوي په دغه پر وخت نه راځي ماشونه مشته نه راکې نو مشته اله مو څه پر راځو درسونه سره خراب دي کتابونه مونسته شی ملانه سميزونه نه سه خالي دغه پر خاور باندې کښینو نو میزونه ست نو چوکېسته نه کتابونه سه شی ملانه سمور ترتیب خراب دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه بسم الله دوست نزاد د سره پر اړیکې کیم اسما د ازادي رادیو څخه دا غوښتنه ده چې د ما راغ د تر مسولینو شارواکو پر ورسیه دا طالبان د غنم چې خلکو ګدامو ته چولې دا غنم د ژر تر ژر راو باسي چې د غنم مت به راښه د سج هر څو کرانې سه وس په غنم من په وسو پاته سو کالدار دي نو ډیر خوران خلک سج دا غنم نسرانی ولای
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422111421.
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روحانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تربیامو پلوئی او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211214115 شمیره بیا وایم 00422211415
دلے ونے منے دلاس ناستوں دے غم دے رات پاس دے تصور پتل سنگی کم دی خول زان سر رجدی چے گر سن لے ونے پخنو دے تصور پتل سنگی کم دی خول زان سر رجدی چے گر سن لے ونے